آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کوم. اسلام آباد وی روان 2015 کال به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال د خپل خوري وباسي. دا لړۍ روانه ده که څه هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل چې د مارچ او دیر شمه وو د اپریل تر لسمې تمدید کړی دی. پاکستان تر دې مخکې د 2023 کال یعنی دوه کاله مخکې د اکتوبر په میاشت کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه او اوس د همغې لړۍ دوهمه لړۍ پیل شوې ده. د بشری حقوقو غنو مؤسسو د اسلام آباد پر دې پریکټنی وکی کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو هم انتقاد کړی دی او ویلي دی چې له دوی سره له مشورې پرته دا کار روان دی. ملګرو ملتو پر پاکستان ژغ کړی دی چې په زور د کډوال نه باسي. پاکستان ولې دا کار کوي؟ ګټه یې څه کې ده؟ د افغانستان زیان په څه کې دی؟ دا پوښتنه هم مطرح ده چې تر کله به افغانان په پاکستان کې دیروي. د بحث لپاره مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخواني ډیپلومات، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالي میاخیل ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، کله تاسو واورو څه علت چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار واردوي په داسې وخت کې؟
مننه کوم شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان لاغه 1928 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسی ابزارو په هیڅ باندې همدارنګه د یو فشار په هیڅ باندې کار اخلي. او زمنن پاکستان حکومت او واکمنان د 1950 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې شوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغه کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو مؤسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغسې په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، مننه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه. ل تلاش صاحب څخه په دې برخه کې یو څه نور توضیح واخلو. تلاش صاحب، تاسو هم په دې باور یاست چې پاکستان په کډوالو باندې د دې لپاره فشار راولي چې بیا لنړیوالو په دې برخه کې ځینې پیسې ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د باس ګډونوالو ته هم درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې دا باس په دوه اومده بخښ د اقتصاد او ویژو، نو د پاکستان ملي اقتصاد او د پاکستان د تصدی اقتصاد د شدید ګواښ سره مخامخ ده، چې دا هم اساسي دلیل کېدای شي چې نفوس یا بشري ځواک چې هغه اکثریت غیر مسلکی او یو بار ده دا لخپل ځان لري کړي. ولې ام آی اف قرض پور نه ورکوي؟ په سیمایزو پروژو کې ټوټاپ ټاپی سیپک په دوه کې پاتې راغلی. هغه عمده تولیدي توکي چې د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو، د پاکستانیانو، د عربانو، د پاکستانیانو، د پاکستان په جغرافیا کې وي، هغه هم پرکود مخامخ دي. او د دې ترڅنګ نظامی حملات هم په ځینو مناطقو کې سرمایه گزاران دې ته وعده راکړل چې د پاکستان څخه غټه عمده سرمایه وباسي، یا دوبۍ ته، یا هند ته، یا نیپال ته، یا هم یو تعداد راواړوي افغانستان ته. نو اوس پاکستان دې ته مجبوره شوی ده چې مختلف اقتصادي فشارونو لمنه نیولې ده او افشا کولی نیسي. هغه بشری قوه چې د پاکستان په جغرافیه کې پراته ده، هغه په مختلفو بانو چې مثلا نه نړیوال اصول مني، نه د
مهاجرتمني. یعنی تاسو دا وایئ چې پاکستان دغه کډوال د دې لپاره شړي چې خپل خلکو ته بیا کار پیدا شي؟
تر یو حد پورې همدغه سیاست ده. بلې،
او هغه بل خبره څرنګه چې او به شي
سیاسي او نظامي اړخ هم لري.
دا ګران صاحب چې وویل چې دوی غواړي چې پیسې ترلاسه کړي لنړیوالو، هغه برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې پیسې نه ترلاسه کوي، بلکې نور بندیزونه په لګیږي او د همدارنګ نړیوال اقتصادي حصول هم د فشول لاندې کیږي. متاسفانه کریډیټ اقتصادي نشي اخستای.
په دې
دلیل چې د دې تر مخه ډیر اکثریت بحثونه او حقوقي مسائل دي چې پاکستان یې د فشول لاندې کوي، نو بیا نړیوال دې مسائل ته کریډیټ نه ورکوي.
مننه. په همدې برخه کې به بیرته د ګران صاحب نظر واخلو. ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنړیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
مننه کوم. زما نظر خدا دی چې په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړو چې لنونه سو اتاو یا را په دې خو لا افغانانو څخه سیال ته نشتی، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې نشتی. له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مخسبولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه سوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یا واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. دا د جعفر اکسپریس او ځینې نورې پیښې زموږ او تاسو یا میډیا په دغو باندې تفصیلې کړي دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادونو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو انیشتیار لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغانان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوي دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزو ده قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسي دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
وبخشئ ګران صاحب، وبخشئ که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې باس له خاوري؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان نشته. دا څه خو نه دی چې وس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان بس ښکار وباسو. هلته خو یو وخت چې پلی زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپل پاکستان هغه ځینې افغانان وس د دې مجلد سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچۍ کې، یو څه هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژنې بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسي ورشي چې دا د مجه تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې تراګری تراګریز فعالیتونه دي او دا خپل دوی سازمان ور کړی دی. تراګری دلې جوړ کړی دی لکه ټي ټي پی دا وبلو بل دی د توغو دی په ټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وشي سیمه د دغه تراګریزو حملو تر فشار لاندې یو نو موږ ته مرسته پکار دی.
مننه.
د دغه لپاره هم دوی دغه شي میډیا تر پورونه ور کوي یا لابیګری کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوی او غیر راجستر شوی افغان کډوال شته او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دی چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوی دي. په داسې حال کې چې اتلک افغان اتبا د ای سی سی کارتونه لري او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
تلار شپ که تاسو تراشم دغه کډوال کچرته افغانستان تراشي په افغانستان باندې به څه اقتصادي فشار بارشي؟
شیبر ته دا موضوع واضح ده په افغان حکومت باندې اقتصادي فشار ناراضي په څو دلایلو باندې. اول دلته د مالی سرچینو محدودیت شدید ده، یعنی هغه منابع چې داخلي مالی په کار سیوي دي اغه وسنی افغانانو ته هم تکافو نه کوي. کدا ور ډیر سی دا یو اقتصادي فشار ده شدید. دا یو مسله. دویمه مسله د دوی د ژوند د معیشت د پاره ودانۍ مکتب مدرسه شفاخانه تجهیزات کودکستان دا هم شتون لري. دا هم یو سرمایه ته ضرورت لري چې ترڅو دوی حالت د ژوند معیشت کې وکولای شي. د دې ترڅنګ صحیح برخه هم دغه سره واخله او ورسره یکته او تعداد به هغه ماجرین وي چې په افغانستان کې هم شاید جایداد ونه لري او د دوی لپاره د جایداد ویش او د ځمکو ویش هم یو اقتصادي فشار د افغان حکومت لپاره ده. لبل خوانه انکشافي پروژې هم چې اکثریت بشري ځواک په یغه باندې مصروف شي په افغانستان کې ست ډېری محدود دي. ورسره زه فکر کوم چې مختبل فشار بداوي چې د دوی د لپاره د تذکرو د تابعیت او همدارنګ د پاسپورت او نورو ویشل چې وړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي او تعداد دا هم یو ډول فشار ده په حکومتي دستګاه باندې خصوصا په خدماتي دستګاه باندې.
مننه تلر صاحب.
یعنی چې په حکومت باندې واردېږي.
تلر صاحب مننه. په دغه برخه کې به وړاندې نور هم ستاسو نظر واخلم. ما هم درس د ګران صاحب خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل هم را سره په خبرونه کې یو ځای شو. د دوی هم هرکلای کو. میاخیل صاحب تازه معلومات څه دي په اسلام آباد او راولپنډي کې؟
مننه لم تدرن الله سلامه ده فرنده که خمده معلومات ده چه خلق نیشی ایسیسی و بیوار بلکه پستون کنون بانه نیشی لغا ایوزه تکلیفهی حتی لغا را نیشی ده کورون مالا خلق مالکان را گاری چه ده خلق تاسی پریخ و دلن تاسی جرمانه که ده تاسی ده بانه بیده ده 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 تاسی هسته پسولوار قانونی کنه بسره که گی نه په اسلام آباد او پنډي کې مهاجرین ډېر زیات همدا وخت په تکلیف کې دي. نه پروژه پېښو نه پارتر پېښلو نه ځان ته د اختر رجې لباس او دغه کړی دي.
میاخیر صاحب دغه افغان کډوال چې خصوصا په اسلام آباد کې اوسي او د پنډي په جنو برخو کې دوی خالته کورونا په کرایې اخیستي دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه کنه. نو دا خو به د پاکستان په خلکو هم فشار راځي چې هغه په ګرانه بیا باندې د خلکو ته کورونا په کرایې ورکړي او دا کورونا به تشپاتیش.
دل دف دان زال د کورونو خبر نه دا خلک چې دینه پاسې دل دی بعض هر هیوادونو چې هغه غاړي ځانې سفارت کاران چې هلته سرمایه کاران غاړي هغې ته د انویسټمنټ دعوت ورکوي چې راشه خپل زموږ هیواد ته. دا موږ افغانان په خپله راغلي په کورونو کې سرمایه ګذاري هم کړې دلته همدغه شان ښځګډ تجاران لرو چې دوی په خوا کې خپله د پاکستاني وروڼو د جملې نه تجار سره پنځه شپږ لس شلو پورې کار کوي. نو که دا خلک داسې بې دخله کېږي او وځي نو د دې په خوا کې چې څنګه چې دغه زموږ ملګري وویل چې په افغانستان کې فشار راځي دلته په دوی باندې هم فشار راځي ځکه دوی خپله دغه کوم چې لسل کسانو هغه د نغري د دې مهاجر په سر باندې بل دي هغه مړ کېږي د هغوی هغه دریزه د ګټلو دروازه بندېږي دلته ډېرې ستونزې هغه لاړېږي. په افغانستان کې چې کوم ملګري اشاره وکړه هغه زموږ هیواد دی که باغي بوج راځي او که نه راځي هر څه راځي هغه مجبور دی چې ولیکي او موږ ډېرې ښې طرحې هم دوی ته ورکړي دي چې دا بوج هم په دوی رانه شي بلکې مهاجر د دې دپاره په اقتصاد کې عمومي واقع شي.
مننه میاخیل صاحب. مخکې تر دې چې بحث دوام ورکړو د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر لرو چې دی څه وایي چې پاکستان ولې په دغو کډوالو باندې فشار راولي دا نظر سره ور
پاکستان غواړي چې پښتني حکومت باندې فشار راولي چې دوی خبرو ته دوی غوږ کېږدي. پاکستان په دغه برخه کې ډېر خپل دښمنی او رقابت د هند سره لري او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه رقابت پر مخ بوزي. په تېر څو میاشتو کې داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې نږدې دي او حتی نړیوال هم پاکستان له پامه غورځولی. که تاسو وګورئ هغه آیت چې د امریکا نه راغی مثلا افغانستان ته یا نور چوس د پاکستان د لارې نه دغه د افغانستان سیاست پر مخ نه ځي. نو پاکستانیان د دې کوشش کوي چې که موږ افغانان سره مرسته ونه کړو افغانان ډېر مشکلات کوي. او پاکستان په دغه برخه کې فشار په طالبانو باندې ځکه راولي چې کوشش وکړي طالبان د دې خبرو ته ډېر غوږ کېږدي. تاسو ولیدل کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی په سبا باندې محمد صادق خان کابل ته راغی و زه فکر کوم دغه راتګ هم د هغه هیات سره تړاو درلود او کوشش دا کوو چې ځینې پیغامونه دوی د بهرنیو چارو وزارت افغاني چارواکو ته دوی ورسوي چې تاسې مستقیم نور هیوادونو سره که تماس نیسئ دا زموږ هغه د سیاستونو برخلاف کیدای شي او موږ په دې برخه کې بعد یعنی یو دریز ولرو. او کوشش دا کوي چې طالبان تر خپل نظر او تر خپل کنټرول او په اصطلاح تر خپل سیاستونو لاندې دوی وساتي.
اسحاق اتمر څرګندونې مو واورېدلې. ګران صاحب څرنګه تاسو له دې نظر سره تر څه بریده موافق یاست؟
شیبر صاحب چې په خپل پاکستان په اوسني حالت کې تر سخت فشار لاندې دی. یو خو وګورئ په امریکا کې دوه د کانګریس مینان دي چې یو په نوم دی ویلسن او بل په نوم دی لیون پینیټا زوی دی. هغوی یو پیټیشن یا یو غوښتنلیک کانګریس ته وړاندې کړی دی په نوم د پاکستان ډیموکراسي اکټ. او په دغه کې پاکستان باندې سخت تورونه لګېدلي دي چې دلته سیاسي مخالفین تکول کېږي، ځورول کېږي، بلوچان پښتانه جبرن تښتول کېږي او هغه بیا له منځه ځي او جسدونه یې مسخه کېږي او بیا په مختلفو ځایو کې اچول کېږي. همدغسې ځینې نور چې د بشري حقونو څخه سرغړونې دي دا پاکستان ورسره مخامخ دی. بل په امریکا کې باید زه ووایم چې هلته د بلوچانو په نوم د بلوچ امریکن کانګریس هغه ډېر فعال دی. هغوی هم ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې هغوی غوښتي دي چې باید د بلوچستان حالات تر دقیقې څېړنې لاندې ونیسي او دلته فکت فاینډینګ یو هیئات یا کمیټي راولېږل شي او دا حالات وڅېړل شي. هره ورځ په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې دلته د پاکستان د امنیتي سکتور کارا ملیشی دی که استخباراتی کری دی که دی پوز سرتیر دي دا تر شدید و ضربولاند دي او بل لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وسو IMF دوی ته قرض نه ورکوي هغوی هم دا اوس دوی ته ویلي دي چې موږ یو اشاره 3 میلیارد که څومره دغه یې منلې ده ولې هغوی خپل شرایط وړاندې کوي نو د پاکستان امنیتي سیاسي اقتصادي ژور بحران په دوی دې ته اړ کوي چې باید لابیګری وکړي او زمنان دغه فشارونه په افغانانو باندې ډیر کړی او لبل خو مثلا په افغانستان کې هم دغه طالب واکمنان چې تر وسه پورې لا داخلي او خارجي مشروعیت هم نه لري دوی غواړي چې مثلا لا هند سره هم خپل شم مناسبات ولري او زمنان په جنو ساحو کې ورسره همکاري زیات کړی یا اپګریډ کړی نو دغه ته په کتو زه فکر کوم په خپل همدغه پاکستانی استابلیشمنت یا پوجي او استخباراتي کړی په افغانانو باندې په مختلفو کټګوریو کې فشار راوړي
مننه ګران صاحب مننه په د تلار صاحب نظر کا واخلم تلار صاحب څنګه تاسو فکر کوئ چې اسلام آباد غواړي چې په کابل کې په واکمنو طالبان باندې فشار راولي او که موافق یا سیل دې نظر سوال سره شي هو ولی
زه فکر کوم چې په داخل د افغانستان کې طالب چارواکي د دې فشار زیات توجه ور نه ده په دا خاطر چې داخلي مدیریت هم تر ډیره حد پورې تر سره سوی ده د یو تعداد مجالسونو زه خبر سوایم چې د ملي تجارانو سره انسیار سره یونیسف سره د سویډن د کمیټې سره دا مجلسونه تشوی دي کچیرته افغانان په اجباری توګه په ځپا د افغان خاورې نظام تر نه نوځي د دوی هغه لومړني خدمات باید دغه سکتورونه باید حمایت کړي او پرې نښتي چې بشري ناورین رامنځته شي دا د داخلي مدیریت موضوع و چې تشویش تر ډیره حد پورې لري کوي دویمه خبر دا ده چې وسنی طالب چارواکي په خپل دریز باندې ولاړ دي چې موږ فشار د پاکستان نه منو او خپل ملي منافع او تشمن یو دا دویمه خبر دریمه خبر دا ده چې نړیوال هم نظارت کوي پاکستان څنګه چلند کوي او کچیرته چلند د مهاجرینو سره تند او تیسو بیا زه فکر کوم چې دوی به اقدام تر داخل شي اقدامات به دغه وی چې اول به پاکستانی چارواکي د قدرت نه لري کوي بدلی مغریبه ورتراولي دویم چلن به دا وی چې وسنی مغریبه په داخلي محاکمو کې محکمه کوي او دریم چلن به دا وی چې زورواکي به نړیوال محکمه کوي د مهاجرینو په اړه باندې او بل اخر یو بل حکومت به چې دریزي د افغانانو په اړه نرم اصولي او د مهاجرینو په اړه به نرم اصولي یا رامنتکیږي او بل اخر دغه روابط به هم نورمال کیږي او مهاجرین به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي
زه
فکر کوم چې اخیری پایلو به دغه رقم
مننه تلرسب میاخیل صاحب کوم افغانانو چې لتا سره په دې تیرو څو ورځو کې کتل دي او یا لتا سره په ارتباط کې دي یو وی څه خوشاله لري عام افغانان چې هغه د اخراج له ستونزې سره مخامخ دي
دایمه افغانانو مستنفه داسې چې علي وطن ته د پښتې له والي دي زی زمونږه د تقریبا 10% نه نیولې 50% خلک ګوري اثر پنان لري درې نسل به دا شي دي د دې ایال تکور نشته پرېنګلو نشته خپل خپل ولې صداري چې دا بدی د پاسپورتونو د ویزو په سلسله کې چې دا خط نشوي دا نو ایس کته نه لیدلې ما نن یو نه راکته نه ویډیو مې کتل چې هغه سوچ پنجابي والا نه هغه کله بار کړی دا روان دي نه دا به ولته به دا چې به جبه شو کوي نو دا چې مشکلات خلکو د شتا خو په دې کې منګه ورته دا ویو چې تاسو یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکي دی افغانانو ته او یو کال کې د شنو چې ټیم ورکي کال پس پیځه تم د لاس د زنی کینیا او انیشارم لاس د زنی کینیا او افغانستان او پاکستان حکومتونو لاس د زنی کینیا دا
څنګه میاخیل صاحب
په کلاس په
میاخیل صاحب
وبخښه
وبخښه په 2023 کال کې چې پاکستان کله اعلان وکړ په اکتوبر کې چې کډوال باسو عین خبره همدغه کډوالو کول چې یو کال وخت راکی نو دا تر کله پورې به پاکستان دوی ته وخت ورکړي؟
نه زما خبره ده دا چې غانو دي خلک کوم کال ټیم چې مشي او دوی به لاس ته ځنی کیږي کنه دوی لاس ته ځنی کیږي لکه یونیسیف پاکستان افغانستان لاس ته ځنی دي کیږي یو میکانیزم دی جوړ کړي کال کې په دې کال کې یو میکانیزم جوړ کړي
لا مې خپل
څه خلک به عزت ته وګورې پس داش یا هلته مسؤلیت دی افغان خپل غریبال چې هغه مسؤلیت دی هلته یو کمپاین جوړ کی سلوک منځ کې سر پلان لري نو دې یو کمپاین جوړ کی یونیسیف خپل مکلفات به غریبال یغې د خیمیا او د کال لاشن ورکی پاکستان یو دلته خپل زمينه سره دا کې کال وخشه او کال تیر شي بس چا دې موري نه منلي نو ناجر څه پاتې
همدا مهمه خبره ده ګران صاحب که چرته برته په افغانستان کې د کډوالو ستونزې تراشو د دې ساختمر سرګندونې لرو دغه سره وورو بیا به په دې برخه کې ساسو نظر واخل
د افغانستان د پردالان چې پیدا کیږي شیش یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشي دوی کوټه ضرورت لري دوی ځای مواد ته ضرورت لري دوی یو ځای ځای ته ضرورت لري دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې خپل ولایت ته لاړ شي یعنی دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره به دومره پیسې چې دوی کورم پرې جوړ کړي دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه ورکړي دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي دا ګوري ساده خبره نه ده یعنی دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي په دې باندې درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي دلته یو بحران انساني بحران رامنځته کیږي
ګران صاحب که څه هم مخکې تلاړ صاحب خبره وکړله چې له ځینو نړیوالو موسسو سره په کابل کې واکمنانو ارتباط نیولی دی که چېرته دا کډوال له پاکستان افغانستان ته اخراجېدل نو دوی به مرسته کوي لیکن واضح تر دې دمه پورې څه نه دي ویل شوي او ازادي راډیو راپورونه لري چې دغه اوس هم افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی دغه فشارونه که په همدې شکل باندې روان وي او دا کډوال افغانستان ته راځي که یو څه توضیح کړي چې دا فشارونه به افغانستان څومره تحمل کړي
زما نظر دا دی چې اول خو د پاکستان د واکمنانو یا د استبلیشمنت دا اقدام دا یو طرفه دی دا د 1952 کال د جنوري د میاشتې د ماجرینو د کمیسیون په خلاف باندې دی وګوري که چېرته دغه کډوال که ورته ووایو ځکه هغوی خو په خپله تاریخي خاوره پراته دي که هغوی افغانستان ته بېرته راځي دا باید داوطلبانه وي دلته دا موضوع مطرح دی چې باید دا ریپاتریشن او ریهبلیټیشن دا په داوطلبانه صورت باندې یعنی د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنریت او همدارنګه د پاکستان د حکومت او د نورو یا د افغانستان د واکمنانو د دوغو په موافقه سره باید دا صورت ونیسي دلته دا مهمه ده چې په افغانستان کې خو په دغه سپلکاو خلق شرازی د دوی لپاره د اسکان مسله مهمه ده د دوی لپاره د کاریابی مسله مهمه ده د دوی لپاره د غذایی موادو یا دغه وغه دا ټول مهم هغه کارونه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او بل دلته خو په افغانستان کې وضع اقتصاد په خپل تر فشار او ضربې لاندې دی خلک د بیکاری او د فرصتونو د نظر له
کبله
ملیونو او ملیونو باندې لدغه افغانستان څخه تیښته کوي ایران ته ځي همدغه ترکیه ته ځي اروپا ته راځي نو په دغه سي بدو شرایطو کې سي اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود ده دغه افغانان چې په لکاو بل خپل او فامیلونو سره راځي دوی ته به د اسکانو د دغه وغه مسائل د دوی د تعلیم او تربیه مسائل دغه بچره
معنی نه ګران سره
بل یو
مهرباني
د افغانان چالته دي حقوق خود بزنسونه جوړ کړی دي حقوق کارونه جوړ کړی دي حقوق الته تعلیمی مؤسسو کې درسونه ویل دي د دوی دغه ناقص پاتیکیږي او زمنن د دوی په حق کې دغه ستر ظلم هم پاکستان کوي او هم نړیوال ما
شي شي کوي مننه ګرام تلار صاحب دغه فشارونه ته چرته بیا وکتل شي مخکې تاسو ویل چې زین غونډه شوې دي لیکن فکر نه کوي چې وخت نا وخت دی باید عملا افغانان لاس په کار شي چرته له ملګرو ملتونو سره له نورو نړیوالو مؤسسو سره کوم ارتباط وي چې د راستنیدونکو کډوالو د غم او خوړل شي او د دوی لپاره یو پروګرام اعلان شي
شي بر صاحب مخکله د چې تاسو سوال ته ځواب ورکوم کې اجازه وي لیش د سیاست برخه ته ور داخلي جم
مهرباني
او بیا به د تاسو سوال ځواب ته راایسم
مهرباني
دا بس مو ولې دا بس مو مجبوروي چې لیش د سیاست دایره ته ورننه وزم در حال کې چې دا د ما مسله کم نه ده او کله کله تحقیقات هم نه کوم
اه مهرباني مهرباني خیر
ګوري کله چې په 2000 لومړی کال کې موقته اداره افغانستان ته رامنځته شوله دا امر او ارقام د مهاجرینو تاسو وګورئ چې پاکستان څومره منل دي شاید تر 2 میلیونه هم زیات وي کله منل د سیاسي او نظامی اهدافو د پاره منل لایو خوای په میلیونو ډالر ل امریکا او ل برېټانیا واخیستل بل خو نه ل ناتو نه په میلیارډونو ډالر نظامی تجهیزات او خوراکي تجهیزات د کراچي د بندر نا کریډټ واخیستل دا خاطر چې یو زورګونه افغانان منل دی نظام په ضد باندې اوروزل او بیا به افغانستان جغرافیا ته را داخلول چې د وی جنگ باندې چې کفارو د افغانستان خاوره اشغال کړی ده تاسو عقیدوی جنگ وکي یو څلور ملایان لکه مولوی شاکر ناپو او داسې کسانې ورته روزلیو چې دا باراکلل د افغانستان ملي شتمنۍ او ملي زیربناوي به ټول تخریبولې او پلا پوری چې نظام راغلی دا او نظام یو سرپوش پیدا کړی او عقیدوي جنگ په افغانستان کې ختم شوی دا اوس دا لوبره پیل کړی دا او سیاست د مهاجرینو په اړه یو سلواتیا درجه د پاکستان تغییر وسو آیا اقتصادي او سیاسي ټکر اولوي دا چې د مهاجرین په 2015 کال کې په سپاڅه د افغانستان د پاکستان د خاورې نه چې شي کوي اخراجوي عام په زور جبر قتل په صلحاو به شرمو یو باندې تاسو دې ته لښ فکر وکي او دا سوال له ځان سره وکي چې 2001 2015 2012 پاکستان د پاره د افغانانو مهاجرینو د جذب غټترین مرکز او 2015 د افغانانو د پاره د پاکستان خاوره غټترین اخراج ده دا ولی دا په څه آیا دا تحلیل او دا سوال ته ملمانه یا تاسو یو څوک ځواب راکوي سي فکر نه کوم چې ځواب راکا ماما زه ویلای شم په واځي توګه چې نظامی او سیاسي اهداف د پاکستان په افغانستان کې ختمې دوه په حالت کې دي او دغه فشار هم راوستي دا فشار هم وسنۍ حکومت زغمي په یاد ولري لکه په خوای چې وځغمل او کمپونه په تورخم کې را ایجاد شول په زورګونه کورنۍ راغللي او بل اخر دا مدیریت شولې خپل ولایات ته دا موجوده موارد هم مدیریت کیږي خطور تاریخی او عکس العمل به ډیر خراب دي
پاکستان پاړه مننه تلر صاحب
ازادي په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یو اوریدونکو انتظار پات شوې ده دغه په هم را واخلو بیا به برته بحث ته دوام ورکو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي په چپو کې پروگرام دی
سلامونه تاسو ملمنو ته تخنیکی کار ته او ټول خوګو جنگ ته مبارک جانان لپاره
مهرباني
نه نه موږ به وای دلته افغان نان کډوال کوم له پاکستان نور ملکونو نه باسي په خو بچو پاکستان د بچ کوم ملګر ملتونو کوم پیر کو سره پیسې د افغانستان کې اوس طالبان وخت ورته د لغه پیسې دي پیسې اوس دلته راځي افغانان د دلته ورکول کې کوم کډوال دغه ته اوس چې کوم پیسې کوم دغه د افغانان پر سر چې کوم ګټ خړلې هغه ګټ اوس باندې ودرې د ځکه اوس دوی پر افغانان کډوال فشار راو باسي بیا در دلته راولي په افغانستان مقتدا د مقتدا ښکارا د چې دلته ګوري چې کوم کسان د دوی سره سات هغه په سر روپی ورکوي هغه په سر چې کوم روپی وتراځي هغه کسان نه را باسي او کوم کسان چې د خل روپی لري خ دولت لري خ ماړي خ د دوی په تجارت کې او تجارت لري پاکستان کې خ تجارت لري هغه نه را باسي دا چې کوم چې غریب یا دوی ته ګټه نه رسیږي هغه را باسي دا د دوی اوس یو بل خبرې مدد دغه کړي چې ما سکي معمولی خبرې چې تجارت لا د سیاست سره د افغانستان طالبان حکومت ته دوی دا غواړي د دوی تر لاس لاندې شي د دووس کډوالم د دې فشار دغه کې چې طالبان حکومت منتغاره پریش د منتغاره کې د چولې زمون خبرې نه مني یو بل ستوګ هم دغه ده
مانا نه چې خبرونه کې مو برخره سره واخسته میاخیل صاحب تاسو نظر واخلم تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړل چې تاسو یو طرح هم لری چې کډوال په څه شکل باندې وېستل شي ک لټ سه راته وایسته چې دا څرقم طرح ده او تر اوسه پورې مو له چا سره شریک کړي
تاسو موږ دلته د روان چارواکو سره شریک کړي ځکه چې دا دامي پورې مربوط ده ځمې په دې باندې عمل وکړي هغه یو خدای دې چې کوم افغانان چې دې نه زی دا د کونړ نګرال لغمان د دې زینو هغه دي افغانان جوړ شي دي او دا بیا همدغه خلک تقریبا چې کونړ نګرال لغمان راول نو هغه د دې زره کیلومتر مربع نه جوړيږي او اخوا تک د دغه وګوري ورا هلمند بن امروز او دا وګورې راغله د دې لوی مساحت لرونکي ولایتونه دي نو موږ ورته دا ویلې چې تاسو د سیاو اعلان وکړي چې څوک یو نمبر زموږه غواړي کونړ نګرال لغمان کې به ورکو او څوک چې پر انشاء الله جری په شل جری غواړي دا په هرات او په هلمند او فراه کې ځل کې ورکو د شتي دي د شته د افغانانو ته حواله کوي یو پیو پیو بس په همدغه همدغه کم چې مرستندوی ادارې دي او دی باندې یو کیو په دغه سره نور د خپل هغه لږی به سړي به تاسو کې آبادی او کوم چې قلم خاون دی هغه راشي په نګرار کوه لغمان کې به ان مرز مکوالي کوم چې نو ملکی خاون دی هغه بلال شي الته په فراو هلمند او دلته بدازینه په خپل کې نو یو خو به راشي چې شری بابا دي شي بل بدازي چې د نفوذ توازن به چي دا برابر شي دغه ولایتونه نفوذ نه لري او دا درې ولایتونه چې دي دا مزاد کم دي نفوذ زیات دي د دې نفوذ توازن به برابر شي بل بدازي چې زموږ چې آبادی شي د میوه د غلو دوه درې کاله به تکلیف دا په ستاسو باندې وشي چې نو دا بلکې زموږ د افغانستان په اقتصاد کې د افغانانو ډېر رول لوبوي بل بدازي چې دې د تاریخ خوندو کې سرپناه لري د دې په سرپناه خوندان شي بل د درې نسل پیدا شوی دي بلار او زوی نیکو دا درې باندې پیدا شي دا البته لا شي خپل یو دغه د مزوکي خوندان بشي مالکان بشي د وطن احساس د خپل وطن احساس به سره پیدا شي د خپلوالي چیرې دا زموږ وطن دی مال زمکه به کرا کړل یو دغه به سره پیدا شي لکه دلته مهاجر دی د هجرت هغه ټکی به د زمين نه وځي دا نو وطن دی د وطن مالک شمه نو بیا به دا د خوخي احساس هم کوي د وطن دوستي احساس هم لري او په وطن کې د آبادی او دغه لپاره یو انصر جوړ
مننه میا خیر صاحب
دغه د بلدا چې دې نه کم من هي چې کم پاسې انتلاشي داخله کې دي موږ دا خو تاسو سره اوس په وخت مرني چې موږ بعد بعد سره ګډې ترې دي دا ځان ته یو نمونه ولا نور تر هم دی
مننه په دې برخه کې په ګران سپ تاسو نظر واخلم څنګه دا میاخیل صاحب چې کوم خبره کوي آیا دا ممکن ده چې په افغانستان کې پلی شي
زما په نظر باندې شیبر صاحب چې دلته خو مشکلات زیات موجود دي اول خو هغه افغانان چې هغه ته په راول پندی اسلام آباد سند او پنجاب او په دغه څلورو ایالتونو کې میشتي او تقریبا څلور یا پنځه لسیزي کې چې هلته میشتي هغه خپل کاروبارونه جوړ کړي دي او بل د دوی د ریپارټریشن لپاره چې دوی بیا بیرته پاکستان ته راینیسي یا ایران ته ولاړ نیسي، آیا د طالبانو همدغه واکمنۍ سي په داخل کې مشروعیت نه لري او د نړیوالو لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او اقتصادي وران ویجاړ حالت په افغانستان کې هم موجود دی، آیا دوی به په دې باندې وتوانیږي چې دوی ته د اسکان مسله حل کړي؟ دا خو ډیر مشکل دوی د تعلیم او تربیه لپاره د دوی د کاري فرصتونو لپاره
په دې له خطر چې تلاش سه په افغانستان کې دنه نه دی له دوی په وره تلاش سه څنګه آیا ممکن ده چې دغه کډوال چې جنوی لاسادی رډوسن خبرو کې ویل دي چې په افغانستان کې ځای نه لري نه کور لري نه وور لري د دوی په وینا څنګه ممکن ده چې و به شل شي مختلفو ولایتونو کې دوی ځای پزای شي؟
مننه شیبر صاحب، حکومت هم فکر کوم چې هم عملی پلانونه لري هم ستراتیژیک پلانونه لري او هم عملیاتي پلانونه لري، د دې لپاره یو وزارت کار کوي، په وزارت کې لسګونه کسان دي، دا وزارت بودیجه لري، اما د ټولو د لپاره لکه څنګه چې یو عادي ژوند په مخ ته ولاړ شي دا به ممکن نه وي په لاندې مهاله کې، اما په وشت مهاله کې دا د اقتصاد اصول شي چې په یو جغرافیه کې بشري ځواک شتون ولري، د خپل د ژوند د معیشت لپاره لارم پیدا کوي، سرپنام پیدا کوي، زراعت هم پیدا کوي، ترانزیت هم پیدا کوي، تجارت هم پیدا کوي، او همدارنګه کارونده هم رامنځته کیږي، او د مختلفو اقتصادي فکتورونو نه کولای شي چې اول اقتصادي اقتصاد وغوړوي وروسته لږه نه بیا د حکومت سیاستو ته په کتو سره ملي اقتصاد باندې تکیه وکړه. په لومړی کې به زه فکر کوم چې یو تعداد فشارونه به وي، آب ډیر وي، او شاید هم په دې موارد کې راپورته شي، خو بیا نړیواله ټولنه لکه یونیسف، یونیسیار، سرامیاشت، سیف چلډرن، داسې نورې نړیوالې موسسې دا خو به نو صرف د کتو دپاره په افغانستان کې نه وي چې صرف د داسې ناورین دپاره صرف سایلبي نه وي او یا لیدنه کوي، دوی باید چټک ګامونه پورته کړي، د نظام سره اوږه ورکړي، او په داسې ناورین کې باید نقد روپۍ د اسکانو جوړونه، همدارنګه په ملي تجارانو غږ، په خصوصي سکتور باندې غږ، ډیر قوي تجاران موږ لرو لکه میرویس عزیزی او داسې نور، په دې باندې به غږونه کوي او ورته ویي به چې راځي دا مهاجرین خو افغانان دي، د خاورې دي، اخر هم دغه خاورې ده، د غلطه به پیدا کیږي، د غلطه به لویږي، د غلطه به یادېروي او د غلطه به خاورې ته سپارل کیږي، دا ټاټو به ده، د دې خدمت باید وسوکو کله چې دوی په پښو ودرېدل، حد اقل تصدی اقتصاد نسبتا متحرک او باثبات وسو، بیا بعد لږه به د مختلفو موارد او حسابونو ورسره کیږي، دا چې د پاکستان دشتې آبادولې چې د افغانستان دشتې نسی آبادولای، دا چې پاکستان ته مفید تمامېدلی چې افغانستان ته نسی تمامېدلی، دا چې پاکستان ته دوه درې نسله کار کړی افغانستان ته کار نسی کولای، دا انګیزه باید ورکړل شي، دوی سره باید بحث وسی په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې باید چې بحثونه ورسره وسی، زه باورمند یم چې ان شاء الله تعالی د افغانستان لمنه به د دوی د پاره نسبت پاکستان ته په وخت مهاله کې ډیره مفیده تمامه.
مننه تلار سب یو اوریدونکو را سره دی، دا به هم را واخلو، مهرباني وکړئ یا سړي په پوک پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیر راغله حاجی صاحب، تو خیر تاسو ژغ سره خو ډیر آشنا سی.
بلې مننه، بس یو مو خدا درګ اسکاله د وځ اسکاله کې تاسو راوړم کیو، خو په ډیر خوشمی سره به تاسو ته وایي چې دا لاندې چته خو دا لاس ورځ کې چې باندې وي، دا خو باندې وي، خو دا درې ورځ کې چې منځنۍ چپه هم په کلی توګه په ټول افغانستان کې نه ارګه د کیز نه د شپې نه ماښام نه په سپېدو کې نه پر نیمه شپه.
نو دغه اوس تاسو زموږ پرونی اوري کنه؟ نه اوریدل کیش؟
نه نه نه، دا درې ورځې یو حرف نه اوریدل کیش، دا درې ورځې نه یوازې دا چې اوس
او مانه نه، بس دا به
خصوص مو خدای خیال څه سره مو دی دې خصوص دا موږ خیال څه سره لکه دا ورځې پر کم قطه سو یان بیا دې راډیو بند سو مو دې ټول مرګری ټلیفونان سره وکول بیا تل فبرته وویل سی یا مخام ما زنګ سره وویل د تخنیکا واریز دي
بله.
نو بس تاسو باید د رادیو منځنۍ څه په جوړ کړئ دي چې مطلق نه لري کېږي خبرونه به نو موږ د ماجرینو په اکلم یو نظر ورکړو
مهرباني.
ماجرین خلوصتیا هم ډیر اندزوسی ورډ او د پاکستان ډیر بد وضعیت سره کوي زوروی د دې هستی وو ټول مالونه د خپل سره ځکړی دي نو موږ د هر ویدلې دي چې سبا موږ ته پیل وکړي را اړ یې نو ښه خبره ده د اخر د ماجر افغانستان تر اتلین کې چاره نه لري قانون یې سبا سره چې سبا نه بلورې سره چې باید د خپل پنګ وخت وطن تر راوړي بل څه دغه بد حالت هم نه الحمدلله د ټول تجارتونه کوي دې دې مراسم خپل مالونه جره وړي پنګ دې سره راوړي نو دلته پر خپل وطن ټول په ګډو سره جوړ کو پر دې وطن نه وطن کیږي مشتګاسو نه کوي نو خدای دې وکړي سیز موږ ماجر ورونه په سیمانه باندې راشه او د مالونو د تخرس کې راشي پاکستان نه پر دې زورګي بس د تجارت او سیاست سره ګډي انتقام د ماجر او د خلخي نو دا څه خبره نه ده نو موږ له محترم مېلمنو څخه د پښتونخوا خو ستاسو رادیو موږ نه او موږ تګاښونه کوي.
مننه جی صاحب مننه چې به هم په خبرونه کې تاسو برخره سره وخته ګران صاحب دا د حاجی صاحب تو خې دا خبره چې دا هم یو مهم سوال دی چې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې وي. صحیح خبره ده چې کچرته دوی په تدریج سره په منظم ډول په د شکل باندې راشي چې په افغانستان کې د کار زمينه او ته مساعد شي هم د تعلیم زمينه برابر شي او هم نور کارونه سم صحیح تر سره شي دا خو بیا بل لور ته ډیر زیات وخت هم غواړي ځکه چې یو قوي پیاوړی حکومت بعد له 40 کال 50 کال جګړو وروسته د غوسنی حالت کې چې افغانان سره ویشل شوی دي سیاسيون سره ویشل شوی دي مختلف حالات دي افغانستان وسنی واکمنان بهرنیان پر رسمیت نه پیژني او په دې شرایطو کې تر کله به پوری افغانان صبر کوي چې لاس کال نور صبر وکړي دا به بیا په پاکستان کې وسی یو بل نسل هم په پاکستان کې راستر کی شي ګرانسه
شیبر شیب زه فکر کوم چې اول خو پاکستان لا غنو نه سوا تا یاره په دې خو ډیره هڅه کړې ده د خپل مذهبي پراکسی یا د مذهبي ابزارو په وسیله باندې په افغانستان کې به جماعتونو ته نه وتل وای هل الته کلشنیکوب تر کې راشن در کې راځي یو خدا مسله ده چې دوی د افغانان دې ته مجبور کړل سي هغه لږه جنرایسي بل یو شیداده چې ځال ته په اسلام آباد کې ډیپلوماټ ومه په هغه وخت کې ولی خان کوم وخت په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو د ایسا یا د نواز شریف په وسیله باندې د کابل په ار کې مسالت شول په هغه وخت کې بیا حاجی محمد شمکنای د جمهور رئیس ماوین او سلیمان لایق دوی راغلل ولی خان البته برالا اعلان وکاو وایو افغانانو تاسو ماجر نه یاستي دا تاسو تاریخي تاټوبې دی او دغه حاجی محمد شمکنه او سلیمان لایق دغه وغه داسې نمونه سره واخستل دغه هم د دوی خپل خاور دا ترسوسی البته حالات شکیږي دلته به یې یو دا خبره هم ده چې مثلا وګوري افغانان خو دغه شي فکر کوي چې دغه زموږه تاریخي تاټوبې دی دلته تر مارګلی پوری دغه زموږه خاور دی او بل ګوري دلته خان عبدالغفار خان پاچا خان تو کندوز کې ولو دغه شي په مزار شریف کې په بامیانو کې دی خو وی خو چې ګرځیدلو هیڅ هغه ته نه دی ویلي چې دا ګویا پاچا خان یا دغه ملګری او کوم هیئت چې له دوی سره ویا د بلوچستانو هیئت په قندهار کې وو خان محمد ایوب خان چې ځای ولو او جن نور ول دغه ته چا نه دی ویل چې تاسو مهاجرین یاستی یا کډوال یاستی دا خو ګوري هغه څه دي چې مثلا د برتانوي هند
چې د هند په دغه
ګران صاحب دا خو د تاریخ برخې دي کنه شرایط بدل شوي دي حالات بدل دي بیا هم هم دا سوال دی د اوس افغانان مخکې تاسو مشاره ورته وکړه په کراچۍ کې ډیر ووسی په پنجاب کې ووسی خیبر پښتونخوا خو لا اړخ ته پاته ده او بلوچستان لیکن بیا هم هم دا سوال تر کله پورې به په افغانان په پاکستان کې ووسی وای او په خپل وطن کې مشکل لري دوی د حل ته وي
دلته یو شته چې برسه د افغانانو توجه ډیره ضروری ده حالات بدلیږي په سیمه کې ستراتیژیک او جیوپولیټیک وزه بدلیدونکې ده په نړیواله کچه بدلیدونکې ده
یعنی او بخښه یعنی کډوال باید انتظار شي چې نړیواله وضعیت په سیمه کې بدلی شي
دلته وایي چې څه کوي هغه بری به پاکستان داسې خطرناکې لوبي د تروریزم د وحلو تر باندې لاندې کړی دي چې دوی ته وس دغه خپل د لمنې اور ګرځیدلې دی بل خبره دا ده چې د پاکستان د خارجي سیاست عمده ټکی دا ده چې د ډیورند فرضي کړشې دواړه غاړه پښتانه سره مدغم کړي په دغه کراچۍ کې دوی وس په لاسګونو زره پښتانه دي الته کورونه جوړ کړی دي زه خپل پیژنم غوښ ته څنګه وای او دا دی لپاره څنګه ورته وای چې دوی دغه د ستراتیژي یا د خارجه پالیسي دغه ټکټه صدا اومده کوي دغه ته متوجي دي نو زه وایم چې الته په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې وزه بدلیدونکې ده او بل دا د شي دلته خو په افغانستان کې مشکلات دي اقتصادي وزه ډیره کړکېچنه ده د کار فرصتونه نشته افغانان په تیشه کې دي نو دلته چې کاري فرصتونه نشته نو هغه افغانان چې
لري
چې دوی دغه جنې دی غوي دغه دلته طالبان هم اجازه نه ورکي دغه مشکلات دغه ته په کتو سره زه فکر کوم چې باید د ملګرو ملتو دی قوانینو او د هغه اساس د ملګرو ملتو منشور ده یا د ماجرینو د کمشنریت کنوانسیون ده دغه پرنا کې باید عمل وشي
مننه تلاش شپ کساسو نظر واخلم په دې برخه کې تر کله پورې افغانان په پاکستان کې دی روي کچرته شرایط ته ګورو دنیا شرایط نو شرایط په یا سمیږي یا بنه سمیږي ستاسو وړاندیز به څه وي
شیبر صاحب یو متل لروي چې پردای کټ تر نیمه شپې ده
بله
نو دې متل ته په کتو سره زه په دې عقیده یم چې نور دې د زجر جبر او مختلف د فشارونو لاندې ژوند د نور افغانان په پاکستان کې نتیروي راو دي ګرځي او په یو پاک عقیده افغانستان ته د عقیدوي په لحاظ باندې روزي په لا پورې تړلې ده او مرګ هم په هغه پورې تړلې ده دلته په افغانستان کې د با عزت ځوان پیل کړی جغرافیا د افغانستان پراخه ده دا 2 میلیونه تر 2 میلیونه افغانان کدی شي چې دوه کال بعد په افغانستان کې ډیر یو با عزت ځوان ولري او ډیر افتخار په وکا هغه ماجرین چې په خوار اغلی دي کتا سو دی غنه پښتنه وګي زی د زورګونو د لسګونو کسانو نمونه درته اخلم چې زه مستقیمه ناړی کې ورسره لرم هغه دی وکس په کار سره افغانستان ته راغله هغه کس په کار په افغانستان کې اوس ډیر پرمختلل شوی دی هم د کور چشتن سیوی دی هم د کاروبار چشتن سیوی دی همې سرمایه د ځان سره راوړی مې هغه سرمایه دوه برابر درې برابر شوی دی همې ارتباطات ډیر پراخ سیوی دی او هم اوس حتی د پاکستان نه مال افغانستان ته راغواړي او دلته په مختلفو شهرونو او یا مثلا وړو وړو شهرونو کې ویشي ترنیموي تنظیموي اوسه د پاکستان نوم چې ورواخلې دی وی چې ولا موږ ډیره اشتباه وکړه چې لاس پنځل افیا شل کال مال ته تیر کړ کشل کلم په افغانستان کې ډیر کړی اوس په دې څو برابر پراخه سرمایه او اعتماد خاوندان بو نو په لومړی کې با فکر کوم چې ماجرینو ته دا موضوع یو ځای د ما بحث به ډیر تریخ تمام شي او ډیر به د خبرې تریخې په ولګي شي ولی دوی یالته مختصي وي دي ابو هوا سره مختصي وي دي غزه جره او ستم او جنجالونه لیدلې دي څو کال دا چې افغانستان ته راځي یو کال یا یو نیم کال به واقعا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي یو نیم کال بعد به بیا د مخ ته تاسو دې بحث او ګډونوالو ته دعا کوي او یای بچولا موږ اشتباه آلته دومره وخت تیر کړي واسل زون خو په افغانستان کې ده او هغه خبر بیا متل تیرو چې پرای کښت تر نیمه شپې ده ان تر واوري او په خلوص سره خپل د ژوند برنامه په مخ ته بوزي زه باورمند یم چې ژوند به څو برابر د پاکستان نشي.
تلر صاحب ډیره مننه ل ستاسو له همدې خبرو سره دا بحث را غونډ کړو. ل ګران صاحب سره صاحب څخه مننه دوی مچ په دې بحث کې برخه را سره وخت هم درس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا ل مشر بریالي میخیل څخه مننه دوی مغه اوریدونکو چې په دې خبرونه کې برخه واخیستله او ګډون وکړ د هغوی هم مننه کوم. زه احمد شیبر اجازه اخلم.
گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے داسے اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی سینا سمزدور چ سرگردانا دلالونو بادخشانا مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا.